یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو تر لیدو وروسته د افغان حکومت څرګندونې اوروي چې ټینګار کوي چې نړیوال همکاران یوازې د سولې د پروسې د اسانتیاو برابرولو کې د ملاتړې رول لري. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
تازه د رادیو اوریدونکو په خیر راغلاست. د مو سي په مو کړی د مهمو خبرونو سره خطه پنځګر هر کې انتحاري حمله شوې ده. او د ازادي رادیو خبري الوای چی یو شمیر کسان په کیمرا زخمیان دي. افغانستان حکومت وای نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو مخامخ مداخله نه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وای حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. پره خبر نو واوري په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال وای نن سهار په تقریبا 19:30 بجو په جلال آباد شهر کې د امیر اختیار ریاست نږدې 14 وسو. د ننګرهار د امیر اختیار ریاست د جلال آباد په دریمه حوزه کې دی. په سیمه کې خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې حمله انتحاري وو او تلفات هم لري. خو د ننګرهار حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبري نه دي کړې. د افغانستان حکومت وای نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو مخامخ مداخله نه کوي. تېره اونۍ د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله دوحې ته تللي او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې کړي دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر یو ویاند شاه حسین مرتضوي نن په دې اړه د ازادي راډیو ته وویل
گفتگوهای صلح مالکیت و رهبری و طرحش از
د وای د سولې خبرې د دغه خبرو مالکیت طرح او رهبری د افغانستان د حکومت ته. رئیس جمهور په بادغیس کې اشاره وکړه چې سیمه ییز شرایط سولې ته برابر شوي دي. زموږ نړیوال همکاران د سهولت برابرولو او همکاري رول لري. د افغانستان د سولې عالی شورا تیره اونۍ وویل چې د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو یوې ډلې هم غوښتنه ورڅخه کړې چې دوحې ته د تګ امکانات ورته برابر کړي خو په دې اړه د سولې د عالي شورا له لوري نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د بلخ پولیسو 15 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور نیولې دي. د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دورانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو په وسوالو غلا او قتل او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس درلود. ښاغلی دورانی زیاته کړې چې تورن کسان د بلخ د ځانګړو پولیسو په عملیاتو کې په یوه اونۍ کې نیول شوي دي. په تخار کې سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د خواجه غار ولسوالۍ پرون د څو ساعتونو لپاره وسلوالو طالبانو نیولې و خو وایي چې بیرته دولتي ځواکونه ورغلل او په پوځي عملیاتو کې یې دغه ولسوالۍ ونیوله. د خواجه غار ولسوال ملا عمر عمری وایي چې دا ولسوالۍ تېره شپه په عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوې. هغه زیاته کړې چې اوس دولتي ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دا ولسوالۍ په لاس کې ده او دولتي ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. له ماتیس څخه پوښتنه وسوه چې آیا حکومت یې په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومه پالیسي برابره کړې او هغه یې په ځواب کې وویل چې تر اوسه هیڅ داسې کار نه دی شوی. جیم ماتیس پرون د یو شمېر نورو امریکایي چارواکو خبره بیا تکرار کړه او وویل چې د امریکا هدف دا دی چې د ایران کړوړه بدل سي. د امریکا د دفاع وزیر وویل د امریکا متحد ایالات غواړي ایران په یو شمېر مسایلو چې نړیوالې ټولنې ته یې متوجه کړي خپل دریځ بدل کړي او په ځانګړي ډول یې د ایران پوځ، استخباراتي ادارو او د بهرنیو وسلوالو ډلو یا پراکسي په مرسته د ایران تخریبي فعالیتونو ته اشاره وکړه. د ارمنستان پخوانی ولسمشر رابرت کوچاریان پرون ونیول سو. رابرت کوچاریان د 2013 میلادي کال په لانجمنو انتخاباتو کې د اعتراض کوونکو په ځپلو تورن شوی و. هغه مهال په دې پیښه کې دوه پولیسو په ګډون لس تنه وژل سوي وو. د ارمنستان د پلازمینې یروان یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د ځانګړو تحقیقاتو اداره شای کوچاریان تر یوې مودې په توقیف کې وساتي. او د بلغاریا ستري محکمې د اروپאי اتحادیه یو تړون چې د شوزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ شوی غیر قانوني اعلان کړ. د بلغاریا د ستري محکمې پریکړې د هغه هیواد پارلمان ته د دې تړون د استول او باس هر امکان له منځه وړی دی. د اروپאי اتحادیه د تړون چې په یو اتیا مخونو کې برابر شوی او هدف یې له شوزو سره د تشدد مخنیوي دی، د اروپאי شورا د بشري حقونو ادارې جوړ کړی و. د دې تړون مخالفان چې د بلغاریا د ارتودوکس کلیسا غړي، سوسیالیست ګوند او په بلغاریا کې د ملي وطنپالو حاکم ائتلاف دی، ویلي چې دا تړون په بلغاریا کې ځوانان هم جنس ګرایي د عیني جنس ترمنځ ودونو او داسې نورو ستونزو ته داسې نورو مسایلو ته تشویقوي چې په بلغاریا کې په دودیز ډول او د ټولنیزو اصولو پر اساس نه دي منل شوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلای سي په تمه د ازادي راډیو .com. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کتو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکارانې د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او د برابرولو ملاتړ رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي:
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارای بین المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر همدې مسلې به د افغانستان د مشرانو جرګې څخه هم نظر ولرو. په نړیوالو مسایلو کې مو د فلسطینیانو د وروستیو حالاتو خبرو چې تېره ورځ د اسرایلي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله ورته اوښتې ده، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کتو په اړه د راپورونو وروسته افغان حکومت وایي چې نړیوال همکارانې د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او د برابرولو ملاتړ رول لري. ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې ممکن په ټپه د درېدلو حالت څخه د وټولو لپاره ترسره شوی وي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي چې هم د وسره سره د کابل له سټډیو څخه وصل دی. ځدران صاحب، خبرونې ته شرغلي ک تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
مهرباني فریبا ظاهر ولنه. ورسته لدې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کاتو راپورونه خپاره شول، افغان حکومت وایي چې دا ډول لیدنې د دغه هیواد د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر ترسره کیږي. د جمهور رئیس دویان مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته ویل د سولې د بهیر مشري او مالکیت افغان حکومت پر غاړه لري او نړیوال همکاران یې په دې برخه کې یوازې ملاتړ رول لري. د وی د سولې د خبرو طرحه مالکیت او مشري د افغان حکومت ته. ولسمشر غانی په بادغیس ولایت کې په واضح ډول اشاره درلوده چې د سیمې شرایط سولې ته برابر شوي او دا وخت د سولې د بهیر پر وړاندې څه خنډونه نشته. زموږ نړیوال ملګري په دې برخه کې د اسانتیا او د برابرولو او ملاتړ رول لري، نو دې ته په کتو د سولې د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی. د وی د په داسې حال کې چې د تیرونی په اخر کې وال سټریټ ژورنال ورسپانې راپور خپور کړ چې د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستاو سره خبرې اترې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي دي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره ټولې لارې څېړي. له دې سره یو طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو سره په قطر کې مستقیمې لیدنې کړي دي. د طالبانو دغه چارواکي ویلي دا هم ویلي چې د خبرو اترو فضا ډېره ښه وه او ګټورې خبرې اترې یې ترسره کړې دي، خو دا چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای ل امریکا سره په خبرو ټینګار کړی. اوس د پښتنه مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت لپاره د غرزولو په معنی نه ده. دغه پښتنې ته په ځواب کې د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي دا ډول لیده کاته د سولې په بهیر کې په ټپه د ولاړ حالت څخه د وستلو په خاطر ترسره کیږي.
امریکا د افغانستان په اوسنی نظام تر شا کلک ولاړ دی او کچیر د طالبانو سره جوړ جاړی کیږي او مذاکره نتیجې ته رسیږي، د مذاکرات په لړ کې چې کوم تفاهمات یې هغه تطبیق به د افغانستان حکومت کوي، نو دا حتمی او ضروري ده چې د افغانستان حکومت به دې پروسې برخوال اوسیږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لومړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لارې اړیکه کیږي.
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې د پیلېدو په خاطر هڅې ډېرې شوې چې ورسره په دې برخه کې د عامو خلکو او څېړونکو په منځ کې سولې ته امیدونه هم ډېر شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د سفر په مهال هم دغه موضوع ته اشاره درلوده. وی ویل چې په هیواد کې له بل هر وخت ډېر د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي. بلې فریبا.
بلې ډېر زیاته مننه کوم یوسف ځدران. او په دې اړه د همدې مسلې په اړه د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان حکومت استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفاف او واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلی صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې
افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو غړي دواړو مجلسین او د پسنګ د علماء شورا یو کسان او د پسنګ د سولې شورا او د امداشنه د حکومت جکوړي کسان
افغان حکومت کوم نماینده یا استازی په دې خبراتورو کې په قطر کې حضور نه درلود. تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای سي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای سي بے باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په تیر امریکا ترمنځ ده هغه ته زیان ورسوي؟
بلکہ خو اصلی خبر دی کہ افغانان سولہ غواڑی نه امریکا نه غواڑی افغانان نه غواڑی کله چې افغانان هو سولہ غواڑی دا افغانان د دولت جپوڑے ہے دوی بات دې غړون دلو دی دا د دوی نه غړون دا مونږ د دې د شک په سګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې مونږ دا فکر کوو چې دا کومې خبرې چې دوی کوي د افغانستان ورس لپاره باندې اعتماد وړ دل لپاره نه چې دغه افغان پلاوی په کې دې کې غړون نه کړای او دغه د افغانانو بودان شرط د شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غواړي.
صدیق صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لید کاته د دغه معنی یا دغه خند یا دغه بنبست د ماتېدو په معنی نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غواړي سره وکړي، باید افغانستان دولت سره د مذاکره وکړي، دوی سره بین افغاني سره وکړي. او کشیر دوی وایي چې ورور موږ غواړو چې امریکایانو سره ملاقات کوو. دا په دې معنی ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایانو پورې لري او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقي صاحب، افغان حکومت وایي چې دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سہولت رامنځته کوي او حمایت کوي. دا په دې معنی ده
چې چیرې تحصیل هم سہولتونه او تحصیل هم موږ ته آماده کی خو د تحصیل او د سہولت په سر و سره هم بیا دا افغان پلاوی باید بودان د تدیر شد دل پاره و چه حد یک قد دا افغان ولس هم پده پووی نون پده موضوع دو سر بحث کرده که چیره دا افغانی پلاوی حتی موجود حضور و نداری. یعنی دا پده مانه چه مون دا شک پسر گورتا گورو چه آیا دوی ملاقات و سر و گره و کنه، آیا دا کم واقعاتون چه افغانستان ولس نداری آیا دا و سر و چه کنه. یعنی دا هاگه مساله ده چه ترسو چه دا افغان پلاوی حضور و نداری زه او دا افغانستان ولس نون همیشه دا مساله ده شک پسر گورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که چیری مو زموش خبروانه نوی اوریدلی نو کولی سی در راپورون زموش پروی پرنه هم بیا ولولی پتمو در ازادی رادیو دات کام او در غرز ازادی رادیو هر ورز در سهر لبو در مرشم ترو بجو پری پر منزنی چپا دولس اشپش نوی او در افم پر سلشاری پینزه چپا پر طول افغانستان که خبروانه لری و صفا وزی اوریدلی سی اوز با در ناجی سپای چخد افغانستان نروند اقتصادی خبر نوارو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست ولایت له زنیو سوداګرو سره کتلې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزین ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر سره په کتنه کې سوداګرو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې د پروتو ستونزو د فابریکو د جوړولو او جلغوزو د صادراتو په برخه کې خبري شوې او ولسمشر هم دوی سره د ستونزو د هوارولو ژمنه کړې. نوموړی ویل ولسمشر غنی د غشان ویل چې قانون او کرنې په تړاو د سوداګرو ټول معقول وړاندیزونه به ومني. خغلی الکوزای وای ورته ژمنې بخوا هم شوی دی خو ورته ژمنې بخوا هم شوی خو د هیلمند چې د ولسمشر لخوا سوداګرو او پنګوالو سره شوی ژمنې عملی بڼه خپل کړی. د پکتیا سوداګر په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د دو قومونو ترمنځ شخړې او د لارې تړل کېدو له امله اندېښمن دی او وایي حکومت باید د دغې ستونزې د هواري او لارې د خلاصون په هدف ژر تر ژره اقدام وکړي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر علمګر وویل د دغې شخړې له امله د دوی تر اتیاو پورې لارې بند پاتې دي چې اکثره یې پکې پاکستان ته صادرونکي سبزي او نور خوراکي توکي دي. یادوي وي چې تر دې وړاندې هم د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی و. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1070 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1598 افغانۍ.
ناجیه صاحب څخه مننه. اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. اسرائیلي ځواکونو درې فلسطینیان وژلې دي. دغو ځواکونو رفح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې وکړه. په دې پیښه کې په لسګونو نور فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده او دا اوس راسره په سټډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونه ته شرح لري که په سر کې دره توې چې د دې پیښې په اړه تازه انکشافات څه دي؟
بله مننه. تازه انکشافات دا دي چې یو ولسکلن زلمی چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی و نن شنبه سه وار کړه. د غزې د روغتیا وزارت البته دا مسله تایید کړې ده. دغه زلمی پرون جمعه د غزې په جنوب کې رفح ښارګوټي ته څیرمه د اعتراضونو پر مهال پر سینه ټپي سوی و. تر دې مخکې د غزې روغتیایي چارواکو د اسرائیلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړي وه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي یوه 14 فلسطینی چې پر سر ټپي سوی و پرون سا ورکړه. درېیم تن چې سا یې ورکړې د روغتیا وزارت په خبره د غزي ابو مصطفی په نوم 43 سړی و. د غزې د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر اتیا د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړې دي چې د پولي خوا ته مخه کړې وه یا د پولي خوا ته نږدې ور روان وه.
بله، نو په دې اړه د اسرائیل پوځ تر اوسه څه ویلي دي؟
د اسرائیل پوځ دغه مرویل چې ځواکونه ورسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړي چې هغوی پر پوله جوړ شوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي چې د خپل سرحد دفاع به کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنوي چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تیره اونۍ یو فلسطینی یو اسرائیلي سرتیری په ډزو وژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ډزو ټپي شوی و.
بله، ډېره زیاته مننه کوم صالح محمد صالح.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دوستانو اوس به ورسو دې ته چې په کابل کې یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان وروستیو حالاتو ته کتنه کړې، تبصرې او مقالې پرې لیکلې دي. حمید مومن دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې او غټکی یې راوروي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره لیکنې د لوی ملي ائتلاف رامنځته کېدو او په دې اړه پورته شو غبرګونونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا ورځپاڼې خپله سرلیکنه کې د لوی ملي ائتلاف د رامنځته کېدو په څرنګوالي بحث کړی او لیکلی دی چې دا ائتلاف د اهدافو له مخې ښه، خو د ترکیب له مخې یو عجیب لوی ائتلاف دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف په چوکاټ کې کوم اهداف او غوښتنې چې اعلان شوي ښایي په رښتینې معنا د ټول افغان ولس غوښتنې وي. ورځپاڼې وړاندې د دغه ائتلاف په ترکیب بحث کړی او لیکلی دی چې د نوي ائتلاف په ترکیب کې د افغانستان د ټولو قومونو او لوریو رنګ شته او حکومت چې د جنرال دوستم د قومندان نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون کې د افغانستان په شمال کې روان احتجاجونه خاموش نه کړی شول، نو د دې لوی ائتلاف له همغږي سیاسي حرکت سره په هیڅ صورت کې هم مقابله نشي کولی. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف ځینې کمزورۍ هم په ګوته کړې او لیکلی دی چې د دې ائتلاف په ترکیب کې یو کمزور ټکی دا دی چې یو شمېر مهم غړي د حکومت مهم لوري هم دي. ورځپاڼې په پای کې دې ته په اشاره چې په دې ائتلاف کې د هر ډول اهدافو او ارادو خاوندان راټول شوي دي دا پوښتنه کړې چې آیا دوی به د یو باوقار، خپلواک او باغرور افغانستان د جوړېدو له ارمان سره همغږي شي. دنیا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک کې دا خبر ورکړی چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف خپل موجودیت اعلان کړی او ورسره جوخته د عطا محمد نور دا وینا هم راغستې ده چې حکومت باید د سیاسي ګوندونو په وړاندې په ګونډه شي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې د دې ائتلاف د رامنځته کېدو په لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې په ارګ کې د څو محدودو کسانو لخوا د قدرت انحصار د دې ائتلاف د رامنځته کېدو سبب شو. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف په وړاندې د حکومت غبرګون ته کتنه کړې او لیکلی دی چې حکومت د پخوا په څیر تون غبرګون نه دی ښودلی، بلکې په نرمه لهجه په دیموکراسۍ باور څرګند کړی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې اوس باید وکتلی شي چې حکومت د دې ائتلاف د پاشلو لپاره څه کول غواړي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا دا ائتلاف خورا ستر دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې حکومت تر فشار لاندې دی او پکار ده چې په خپلو کړنو او پریکړو کې بدلون راولي، ځکه چې دا ائتلاف د پخوانیو په شان کمزوری نه دی. سرخط ورځپاڼې بیا د برباد شو جزایر او روسي ساګانې تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلی دی چې ائتلافیونو د ائتلاف د خپلو شخصي ګټو لپاره یو وسیله ګرځولې. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف د رامنځته کېدو یو اساسي علت په ائتلاف کې د شاملو سیرو سیاسي انزوا ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف هر یو غړي اوچته مرتبه درلودلې، خو اوس هغه پرونی امپراتور، امیر او مشر نه دی پاتې، بلکې زیات منځوي شوی دی. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف په اهدافو هم شک څرګند کړی دی او لیکلی دی چې د دوی د غیر واقعي مبارزې، بې هدفه او بې نظمه سیاسي جوړښت یوازې او یوازې د پرونی موقف ته ترلاسه کولو لپاره دی. ورځپاڼې وړاندې د اټکل کړی دی چې دا ائتلاف یوازې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نیمګړتیا پورې دوام کوي او له هغې وروسته به په دې کې یو ځای شوې ډلې ټپلې یو په بل پسې له هغې جلا او په خپلو لارو روان شي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا د دې ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه د ارګ ماڼۍ غبرګون راغستې دی او د هغې په حواله لیکلی دی چې قانون ته په درناوي د ائتلافونو د وړاندیزونو هرکلی کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د ارګ په بیان کې ویل شوی دی چې اوس مهال حکومت د سولې د بهیر او د انتخاباتو په څیر دوه مهم ملي مسایل په وړاندې لري چې په داسې مسایلو کې د حکومت او فعال سیاسي جوړښتونو ترمنځ ګډ بحث رغنده رول لوبولی شي.
د روسیې ولسمشر وایي خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې ده. ولادیمیر پوتین ویلي دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی پوتین ویل دی هم تیار دی چې واشنگټن ته سفر وکړي، خو د یوې کتنې د ترسره کېدو لپاره د شرایطو برابرېدو ته اړتیا ده. سپینې ماڼۍ هم واشنگټن ته د ولسمشر پوتین او مسکو ته د ولسمشر ترامپ د سفرونو پر احتمال خبرې کړې دي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله نور جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه په جنوبی افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزي پر مهال خبريالانو ته په خبرو کې وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مکالمه کافي نه دي. په بریکس تړون کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبی افریقا شامل دي. ښاغلی پوتین وویل خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې او د پوینه دوړ لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
کله چې د کتنو خبر راځي زه په کافی اندازه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ ویلي دی نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیواله دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره زموږ په اړوندو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. موږ داسې کتنو ته تیار یو، خو ولسمشر پوتین واضح نه کړی چې له ولسمشر ټرمپ سره د کتنو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا لیدل کیږي. شغلی پوتین زیاته کړه چې د امریکا متحد ایالاتونه د جی شل په سرمشریزو او نورو نړیوالو غونډو کې د تماسونو ټینګولو پلانونه لري. د روسیې ولسمشر ویلي چې اړتیا ده دی او امریکایي سیالۍ سره وګوري، د ایران پر اټومي تړون او نړیوالو شخړو خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې له ولسمشر ټرمپ سره یې خبرې مهمې دي او د اروپا په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو پورې مربوط کیږي. د دغو څرګندونو په ځواب کې د سپینې مڼې ویاندې سارا ساندرز پرون وویل ولسمشر ټرمپ تیار دی چې په واشنگټن کې له پوتین سره وګوري او که چیرې رسمي بلنه ورکړل سي دی مسکو ته په تګ کې هم کوم مشکل نه لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دی هم د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو پر امکاناتو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګریابکوف بیا پرون په جلا ډول ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن شاید د روسیې د ملي امنیت شورا له سیکرټر نیکولای پاتروشیف سره د دوبی په پای کې وګوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو دولس ورځې مخکې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې د اول وار لپاره په سرمشریزه کې برخه سره واخیسته.
سلام محمد صالح خموده، روسیه او امریکا اړن راپور ورې دوس بیرته افغانستان ته راګرځو. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې نن سهار تقریبا 11 نیمه بجو په جلال آباد ښار کې 14 سويده، دا چې دغه 14 دقیقا په کومه سیمه کې سويده او آیا تلفات لري که څنګه؟ نور هلبا زموږ له همکار اکرام الله اکرام څخه خو چې همدا اوس سره د جلال آباد ښار څخه د ټلیفون پر کا شدی. اکرام صاحب خبرونه تشرغ لې، تاسو د دې پیشي پاړه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ چې دقیقا په کومه سیمه کې د 1400 او نویت ته صدې.
نو زه تمن پر بایان تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام وکړم چې تاسو یادونه وکړه. نن لګرمي وړاندې یو لږ بجو ډیر شته چې د جلال آباد ښار درې می نهي اړوند د قابلګانو په یو روزنیز مرکز باندې د لیزه حمله شوې ده. وسلوال په دغه مرکز باندې ورننوتی دي او دغه تدری 14 رامنځته شوی دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي په خدوی تایید کړی دا ویلي دي چې د وسلوالو په ضد باندې په سیمه کې عملیات پیل شوي. سیمه کلا بند ده، نږدې څوک نه ورپرېښودل کیږي، دغه ودانۍ نه دودونه پورته کیږي او په غالب ګمان چې اور به یې اخیستی. دوی وایي چې قابلګانې په خوندي شکل باندې له دغه مرکز نه ویستل شوي دي او دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. خو یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تلفات لري، خو کره شمېر لا تر اوسه پورې امنیتي او د ننګرهار روسیا چارواکو له تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه څومره وسلوال دننه شوي دي، خو دوی په ضد باندې عملیات پیل کړي دي او دوی وایي چې ډېر ژر به دغه سیمه او دغه مرکز د مخالفینو له شتون نه پاک کړي. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له لرې نه چې دا ودانۍ ښکاري په یوه برخه باندې اور لګېدلې او دود ترې پورته کیږي، نو ګومان دې کیږي چې لا هم په دغه ودانۍ کې دننه وسلوال شتون لري چې په ضد باندې عملیات پیل شي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله. اکرام دوستانو، د جلال آباد کې مو د ډلې زی حمله په اړه وریدل، همدې مسلې په اړه جزئیات زموږ د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم اوریدلای شئ او اوس هم زموږ خبرونه ادامه لري.
توکو
شامبه پوراس شهادت ورسول او موږ وختل چې دتا
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
اوس په بیرته یوې چاپېریالي موضوع ته ورسو. د نړۍ یو شمېر هیوادونو سږ کال له بې ساري ګرمۍ سره مخامخ سوي دي. په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه سوې چې په تیرو 40 کلونو کې ساری نه و. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د نړۍ شنې قاره اروپا سش کال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا دوه میاشتې وسوې چې باران نه وسوي او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په تیرو 40 کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمي نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمېر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخې درجه 38 ته ورسېده. په جرمني، هالند او ډنمارک کې هم سږ کال هوا ډېره ګرمه وه. په تیرو 3 میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخې درجه لوړ سوې چې په تیره یوه پیړۍ کې کم ساری وه. که څه هم اروپایي چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمېر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډېری محصولات کرهنیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا یو 2000 کیلومتره لیرې جاپان هم سږ کال ډېر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر 140 سانتیګراد درجې پورې رسېدلې، په دغه هېواد کې لسګونه کسان وژلي. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت سوه.